د غرمې 12 بجې شوې دونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون باچا یو ور بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په بوري چې د خیبر ایجنسی باړې هغه اوسیدونکو چې په سیمه کې مندل شوی خپل مړی پرون په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته ایښی او احتجاج یې کاوه، د خار پولیسو له دغه ځای په زوره پاسولې دي. داسې خبرونه دي چې دغه خلک نن بیا پیښور پلس کلب مخې ته غونډ شوي دي او ورباندې ډزې شوي دي. بلې خواته د پاکستان د ګڼ شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په یو خلو له حکومت غوښتي چې زر تر زره د راتلونکو ټول ټاکنو نیټه اعلان کړي. په اسلام آباد کې روان د طاهر القادری د لانګ مارچ په اړه د رپورټونو تر څنګ له سیمې افغانستان سره په تړلي یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرو، خو ورځو اول ګلیاس ته چې مهم خبرونه ترنه وورو.
لومړی د خبرونو اسرټ کې په پیښور کې پولیسو د خبر ایجنسی مظاهره کوونکو باندې ډزې کړې چې د لسونه زیات کسان پکې ژوبل شوې دي. په پاکستان کې مخالف ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ټول ټاکنو لپاره دقیقه نیټه اعلان کړي. او د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی. اوس د خبرونو تفصیل. په پیښور کې نن د خبر ایجنسی مظاهره کوونکو باندې پولیسو ډزې کړې چې په نتیجه کې د لسونه زیات کسان ژوبل شوي دي. دغه مظاهره کوونکي د پیښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. د پیښور پولیسو بیګا شپې ناوخته د خبر ایجنسی باړې کې وژل شو وتلو سو کسانو خپلوانو چې د خبر پښتونخوا گورنر کور مخې ته مظاهره کوله په زوره له دې ځای څخه شړلی وو. یو عیني شاهد په دې اړه مشال لري تو ویل د خبر ایجنسی د باړې له علم ګدر کې د تیر نه په ورځ د 300 ولسی وګړو مړی موندل شوی و چې د اداو له مخې پاکستانی فوجانو وژل دي. د پاکستان فوج لا په دې اړه سن دی ویلي. په پاکستان کې مخالف ګوندونو پرون د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ټول ټاکنو لپاره بغیر له سزنده نیټه اعلان کړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا نواز شریف په شمول مختلف سیاسي او مذهبي ګوندونو پرون په رایوند کې غونډه کړې. په دغه غونډه کې نور سیاسي مشرانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی، مولانا فضل الرحمن، منور حسن، افتاب احمد خان شیرپا او نور سیاسي مشرانو ګډون کړی دی. د غونډې وروسته د میا نواز شریف د ډاکټر تل قادری د حکومت ازد لاریون په اړه خبرې اعلان ته ویل.
کسی کو 5 منٹ کا الٹیمیٹم مل رہا ہے، کسی کو 1 گھنٹے کا الٹیمیٹم مل رہا ہے.
قادری صاحب چاہتا پا 5 دقیقوں کی دت سکولو یا اجرات و خبردار ہے ورکوی چاہتا یو سات او چاہتا بیا دا سبا تر یو لسو بجو دو مستعفی کی دو خبردار ہے ورکوی نه پوهیږم دا څه روان دی او څه کیږي. سرکس ته ورته یوه ډرامه یا لوبه یې پیل کړي چې هیڅوک یې په سر وبر نه پوهیږي. هغه کله اساسي قانون خبر وینو بیا خو ماته له دې هر څه د یوې پټې او پلان شوې لوبې بوی راځي.
بلخوا د واکمن پیپلز ګوند یو وفاقي وزیر سید خورشید شاه یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې ټول ټاکنې به تر مئی شپږمې نیټې پورې وشي. پاکستان او هند په لانجمن کشمیر کې د کنټرول پر کرخه روان تاوتریخوالی د کمولو او د لسیزی زول ډز بندې پر ځای ساتلو سلا شوې دي. دا پریکړه له هغې سره شوې چې درې پاکستانی او دوه هندي سرتیري د کشمیر پر پوله په ډزو کې وژل شوي وو. د هند ځواکونو یو وایان ویلي چې دواړو خواوو فوجي کمانډرانو د ټلیفون د لارې خبرې کړي او په دې سلا شوې دي چې حالات به خرابېدو ته پرې نږدي. دغه د روسو بریدونو د پاکستان او د هند ترمنځ اړیکې لا نورې کړکېچنې کړې دي. د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمېر خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون کړی دی. له سیمې څخه د مشال راډیو د راپور له مخې د نهر سراج ولسوالۍ خلکو وروسته له دې طالبانو پر ضد پاسون وکړو چې د دوی په وینا په سړکونو د طالبانو له لوري د ماینونو له خښولو په تنګ شول. ویل کېږي چې دا سیمه له ډېر کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې وه. د یو کلي مشر سفر محمد مشال راډیو ته په دې اړه ویل.
دا خپل خلک ټول دغه تستر دي پر لای وچ کم به یو سړی چې ولاش مال زه ولالم ز مکوي.
سفر محمد د خپل سیمې د اوسیدونکو له لوري د حکومت ته او د هلمند لوالي څخه وغوښتل چې له طالبانو څخه دوی د سیمې په پاکولو کې مرسته ورسره وکړي. د پکتیکا ولایت امنیتی چارواکو د یو لړ ځانګړي فوزي عملیاتو په ترڅ کې د هغه 15 کسیز مخالفي وسوالې ډلې د نیولو خبر ورکړي چې د دوی په وینا په سیمه کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کول. هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د طالبانو د مړو سپکاوي کړی وو مجرم وپیژندل شو. اډوارد ډیپوتلو وایي چې دی په دې پوه وو چې د مړو سپکاوي او ورسره د عکسونو اخستل سم کار نه وو او د شمالي کارولاینا په یو فوزي اډه کې فوزي محکمې کې د دغه چلند لپاره هیڅ پلمه وړاندې نه کړه. قسم قاضي د هغه لپاره تر ټولو سخت سزا غوښتنه وکړه خو له محکمې مخکې توافق په اساس به هغه یو رتبه تنزل شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل هیواد کې د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړ. اوباما دا اعلان روستو له هغه وکړو چې تیره میاشت د کانیکټ په یو لومړی خونځي کې شل ماشومان او شپږ لویان په ډزو وژل شول. باراک اوباما پرون په واشنگټن کې ویل د دا په پلان کې یو شمیر احتیاطي اقدامات او د قانون وړاندیزونه شامل دي. په دغه وړاندیزونو کې له کانګرس څخه غوښتنه شوې چې هغه وسلې منې کړي چې په جاجرو کې ډېری مرمۍ ځایږي. اوروسته خبر ده د اټمی انرژي د نړیوال ادارې پلټون کې پورون په تهران کې له ایران سره د خبرو نوې پړاو پیل کړ. ایران ته د اټمی انرژي د نړیوال ادارې پلاوی د ایران د اټمی پروګرام د پلټولو لپاره سفر کړی چې لویدیز شک کوي چې اټمی وسلې د جوړولو هدف لري خو ایران د دې نه انکار کوي. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل لیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دې ریپورتونو تفصیل اوري. د خیبر جنسای باړی پر اوسیدونکو چې د پیښور پلس کلب مخې ته نن احتجاج کوو د خار پولیسو ډزې کړې دي. دغه خلک پرون د خیبر پختونخوا گورنر کور مخې ته سره د خپلو مندل شو مړو غونډ شوي ول چې له دغه ځایه په زوره پاسول شول. د خیبر پختونخوا د گورنر دفتر ویلي چې د قبایلي سیمه شمالي وزیرستان د کورم تنګي ډیم جوړولو کار به په راتلونکو دوه نیمو میاشتو کې پیل شي. د سیمې لپاره به دغه ډیم ګټې سوي. او د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور پوهنتون زده کوونکو ته لیپټاپ کمپیوټرونه ورکوي.
چې دا اویا فیصد زیات نمبر وي په آخري امتحان کې د 20 اسټوډنټانو له دا لیپټاپ ورکوي. سلویختو ډیپارټمنټس کې موږ 20 پروګرام چلو.
د سیمې او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د خیبر اجنسۍ د باړی سیمې چې کوم اوسیدونکي د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاج کولو لپاره پرون او نن راغونډ شوي ول. نن پر داسې ویل کېږي چې دغه تا پولیسو ډزې کړې دي. دا وخت را سره خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، دغه پېښه څه وخت رامنځته شوه؟ دغه څومره خلک ژوبل دي یا مړه دي په دغه اړه څه معلومات لري؟
ډېره مننه هر واچا صاحب. بالکل څنګه چې تاسو د پېښور پریس کلب مخې ته د پرون کومه پېښه شوې وه، د خیبر جنسۍ باړې تحصیل چې کوم مړي راوړل شوي وو هغه بېګا بیا چې هغې باندې لاتیچارج مو شو، انسوګیس مو شو، د هغې په غبرګون کې د هغې احتجاج کې نن زیات تر دغه سټوډنټان راغونډ شوي وو چې زیات تعلق پکې د خیبر جنسۍ افریدي قوم سره تعلق لري. او بیا دا پېښور پریس کلب مخې ته او دا پېښور های کورټ مخې ته وکیلان هم دغه شوي. خو دغه کوم کله چې د سټوډنټانو په پولیس باندې کاڼي دغه کړنو د هغې په ردعمل کې پولیس بیا انسوګیس هم ناکو، هوایي ډزې هم وکړي او په دې باندې لاتیچارج هم وکړو. دغه لاره د پېښور پریس کلب مخې ته یا د ګورنر هاوس مخې ته یا د های کورټ مخې ته چې کوم لوی سړک دی دغه بند و، خو اوس کلاو شو ځکه چې پولیس دغه مظاهرین منتشر کړ. اوس هم دغه اوازونه دي، د امبولانس اوازونه دي او د کم سټوډنټان یا مظاهرین چې ونه د هغې په یو خوا بل خوا د کوڅو کې پټ دي.
دا څومره خلکو خالد خان؟
دا ختمه نه ده.
دغه سټوډنټان چې راغون شو د احتجاج کوونکي دا څومره د شمیر بسو؟
بالکل څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د دین وړاندې د جماعت اسلامي شافعي سلف فریدي او د پاکستان تحریک انصاف هغې دغه اقبال فریدي دغه مشرانو د هغې کوم مظاهره چې وه هغه خو پوره من وه، خو بیا چې پکې دغه سلطان شامل شو تاسو د شپې پښتنو کا نو دا به سل دو سو پورې دغه جدید شمېره وه. خو بیا دا هم ویل کېده چې د هایکورټ د طرف نه دې سره نور ملګري هم راتلل خو د پېښور پریس کلب مخې ته چې وو نو دا چې د دو سو پورې دغه سلطانو شمېره وه چې دوی اول کار وویستو بیا د دې باندې دغه پولیس ته اعتراض هم وکړو انچلیس هم وکړو. نو په دغه کې تاسو د زخمیانو خبر وکړه نو دا ویل کېږي چې په ګزارونو باندې د پولیس په لاټیچارج باندې هم خلک ګرم شوي دي. د جیو ټلویزیون یو کیمرامین دی هغه د مظاهرینو په کانو باندې لګېدلی دی هغه هم زخمي دی او د مکمل زخمیانو دغه لپت نه لګي ځکه چې پولیس او د مظاهرینو په منځ کې دغه د پټ پټونې یا د یو بل پسې د منډو تړلو دغه سلسله اوس هم روانه ده. خلک بالکل متاثره شوي دي.
او خالد خان په داسې حال کې صوبایي حکومت یا د گورنر چې کوم سیکرټریټ ته دا اداغه چارواکي غي سوای حکومتي چارواکو له خوا سره خبري مخې ته راغلي دي په دغه اړه
هر مچا دا خبره مو کومه چې پرون کوم کمیټي جوړ شوی د کبالي مشرانو کوم غوښ کسان چې کوم کمیټي جوړ شوی نو هغه د اوسا پورې چې هغه کوم فیصله وکړه کوم پریکړه وکړه خو بیګا دا معلومات چې هغه سره کوم خبرې شوې نو په هغه کې د دې لوی مطالبه چې د فوجي اپریشن به بندولو نو هغه خبره ونه منل شوه. نو هغه دا ویل کېده چې نن به فیصله کوي خو په دغه مظاهرو کې هغه د قبایلي کوم مشران چې هغوی پکې نشته نو ځکه دغلته الغوت الغوم جوړ شو دغه اورانیم پکې شو که دغه مشران دلته وو نو هغوی به خامخا دا خبره واره کړې وه. تاسو پوښتنه وکړه نو د ګورنر د طرفه یا د حکومت په لوړپوړو چارواکو د طرفه په مکم باندې خو څه نشته خو دا ویل کېږي چې هغه قبایلي مشران چې بېګا کوم ناسته کړې وه نو دوی هغې سره په تماس کې دي او کېدی شي هغې د دې خبرې یو حل راوباسي.
صحیح شوه. ډېره مننه خالد خان او د ځان ډېر خیال ساتئ. خوشحاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. بیګامه خام د پاکستان د ګڼ شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په کور کې سره غونډ او په راتلونکي سیاسي وضعیت وغږېدل. سیاستوالو په یو خلو له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره د راتلونکو ټول ټاکنو نیټه اعلان کړي. د پاکستان یو مذهبي وایز چې د منهاج القرآن په نوم د یوې ادارې مسول هم دی د لسګونو زره خلکو سره یو ځای له دوشنبه راهیسې په اسلام آباد کې د دې هیواد د پارلمان ودانۍ ته څیرمه دېره دی. هغه د انتخاباتي اصلاحاتو له حکومت د سمدستي مستفی کېدو غوښتنه کوي. سراج زهیر په دغه اړه له اسلام آباد رپورټ لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او نور سیاسي مخالفو ډلو حکومت ته لس نکات وړاندې کړي دي. لاهور کې د نواز شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن ډلو غونډه کې ویلې شو چې دوی به د هر هغه لارې مخنیوي کوي چې جمهوریت ته زیان رسی. په دې موقع خبری غونډه ته نواز شریف صداسي ویل،
هم هر ایسے اقدام کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ملک میں انتشار اور افراتفری کا سبب بن سکتا ہے.
دیوائی مونگ ہر آغی اقدام تا دان دیکھنے پستر گگورو چی ملک انتشار او گڑبڑے پیدا کوی او کم اقدام چی دولسنا دا حکومت حق تروڑی او دا غنڈا دا حکومت نا غختن کوی چی بی دی اسارتیا دی دا ٹولٹاکنو زر تر زر اعلان اکڑی او دا سی شیڈول دی جاری کری چی پکی دا ٹولٹاکنو نیٹی او دا نگران حکومت پہکلا واضح ویلے شوی وی. دا غرنگ دا جمعیت علماء اسلام فیڈل مشر مولانا فضل الرحمان دا طاہر القادری د لانگ مارچ په حق لا د یو تپوس په جواب کې صداسي ہوئے،
کھلے بندو یہاں پھر رہا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ وہ آئین کو پامال کر رہا ہے.
دی وای دل تخکار کسان گرزی او داسی خکاری چې دوی عین پامالوی او دی په اس شان د پاکستان او د پاکستان دولت پیروی نه کوي بلکې دا د پاکستانی قوم د میثاق نه بغاوت کوي. د ذکر وړ ده چې غونډه کې یو شمېر د سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو ګډون وکړو چې پکې منور حسن، محمود خان چکزے او د آفتاب شیرپاون علاوه نور یو شمېر شامل وو. دا دې هم یادوي چې په دې موخه ټول مشرانو وویل چې الیکشن کمیشن دې متنازع نه جوړوي ځکه چې په دې وخت کې غیر آئینی غوښتنې د ملک په مفادو کې نه دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په پاکستان کې د منهاج القرآن ادارې د مشر طاهر القادری لانګ مارچ نن په څلورم ورځ هم په اسلام آباد کې دوام لري. نوموړي د لانګ مارچ ګډونوالو ته د تیرې ورځې په خپل وینا کې له حکومت یو لړ غوښتنې کړې دي چې په اړه یې تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری لانگ مارچ نن په څلورم ورځ هم په جنا ایونیو اسلام آباد کې جاری دی. تیر ورځ په مارچ کې ګډون کوونکو ته په خپل وینا کې ډاکټر طاهر القادری څلور مطالبات د حکومت په وړاندې کېښودل چې په کې د آئین او قانون مطابق انتخاباتي اصلاحات او غوښتنه الیکشن کمیشن تحلیلولو وروسته بیا د سره د دې تشکیل نگران حکومت دی د دوه ګوندونو خپل منځي سلا مشورې سره نه بلکې ټولو ګوندونو په خوښه جوړ کړی شي او د قومي اسمبلی په شمول څلور صوبائی اسمبلی دے مات اکڑے شی. ڈاکٹر طاہر القادری زیات اکڑا
میرے مطالبات پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے مطالبات اور اس لانگ مارچ کے شرکا کے مطالبات
زما مطالبات دا پاکستان دا 18 کروڑ اولس مطالبات اور دے لانگ مارچ کے دا گڑون کو ان کو خلق مطالبات ہم دغ سلور دی امون با اخپل دا دے مطالبات نا نپشا کی گو تر سوچی حکومت زمون دا مطالبات و نمانی مون با اسلام آباد نا واپس نیزو مون پا ملک بدلون والو قانون ماتون کے قانون ساز نشی جوڑے دے اور دو قانون ماتون کو زائد جیل دے نچی اسمبلی خو بدقسمتی سر بدی ملک کے قانون ماتون کی نن پہ اقتدار کی ناس تھی.
یاد دیوی چ دا لانگ مارچ لوجی د تیرو دریو رزو راہ سے پہ اسلام آباد کے ٹولی تعلیمی ادارے او دفترون بند وو خو نن ندا تعلیمی ادارے او دفترون خلاص شو. دے ترسنگا موسمیات و محکمے نن نا پہ اسلام آباد کے دو باران کے دو پیشن گوئی ہم کڑے دا. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
او اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاکستان پیپلز ګوند غړو بیا د طاهر القادری د لانګ مارچ او د هیواد د وزیر اعظم د نیولو د سپریم کورټ د پریکړې پر ضد احتجاج کړی دی چې تفصیل یې د سیمینار د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
په ضلع بنو کې د پاکستان پیپلز پارټي کارکونانو او پیپلز سټوډنټ فیډریشن د طاهر القادری لانګ مارچ او د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د گرفتاری احکاماتو جری کولو پر ضد یو لاریون وکړ. مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه اخستی ول چې د طاهر القادری او چیف جسټس پر ضد یې نارې کولې. د ضلع بنو پیپلز ګوند صدر بسم الله خان په خپل وینا کې وویل
یو منتخب وزیر اعظم
جناب الوزیر اوے طاہر القادری معشومان و زنانا و تا دوکا ورکوی او آغا چکلا انتخابات و بیلل نوخ پلا پارٹی ہم ختم کڑا چنن بیا دا پٹو قوتونو پا زور را پاس دلے دے
دغی پاکستان عوامی پارٹی جوڑا کڑا میزبانی تارو وستو دغی ساری چکلا الیکشن بوئلو دا پاکستان عوامی تاریخ پارٹی ختم کڑا نو نو دای بار ملتا لوڑو نن دے پاکستان نا دای لیبیا جوڑا وی وڑم شمون و سدینا و بوڑا گونتا دای دو کابر کوی چه زم ملک سے آمن رو والو کج تو آمن رو وستلائی بیا تو و کولا پا کینیڈا سند تیرا والا.
ابراہیم ایڈوکیٹ مظاہرہ کون کیوتا پخپلا وینا کے دا سے اظہار ہو کو
میرا میں شاد عدلیہ دے فیصلے احترام کرا دا اتا پہ سویزن تلی نہیں چیرا خونن چه کی ما فیصلہ اوشلا یو مداری رو غلا دا میز ملک تا چه پریت تا چه ندائی الیکشن مخوینی پا غیر آئینی طریقے سرا دائی وی چه صدر دا مصطفی شی وزیر اعظم دا درشی تر روشا الیکشن او کا تو زون امورا چه تو اوٹی نا اوڑے کا نا تی دے اوٹے سرا یہ کا نیا
دا یدوانه دا چه دا طاهر القادری لانگ مارچ و وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پرزه دا سپریم کورٹ حکم رستا پا تیرو دو ورزو که دا پاکستان پا بلابلو خارونو که دا غشان مظاهره شویدی.
دا مشال ریڈیو خپرونه پا میڈیم ویوز یا منزنه سپو شپک سوا یویش
پا لندو چپو یا شارٹ ویوز 2000 یو سلدیرش دیر لزرا 1500 اتیا او 1500 و سو شپیتا کلو هرتز
او دا انترنت دلاره پا مشال ریڈیو .com پاکی او صافی او ریدلی شی.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د گورنر له دفتره په جاری کړل شوی یو اعلامیه کې ویل شوی چې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د کرم تنګي ډیم جوړولو کار به په راتلونکو دونی میاشتو کې پیل شي. د خبر پاڼې تر مخه په دغه پروژه به یو کم 75 ارب روپۍ لګښت راځي او د سیمې 3.5 لک اکړ ځمکه به خړوبوي. له پیښوره شبیر احمد جان نور تفصیل لري.
دا گورنر هاوس پیښور نه جاری شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د غونډه کې د وابډا چیرمن سید رغب شاه وینا و چې دوی ته د زر تر زر ځمکه حواله کړی شي چې دوی په دغه ډیم باندې کار پیل کړي، ځکه چې د دوی په وینا د روان کال د مارچ میاشتې نه به دوی په دغه ډیم باندې کار شروع کړي. د غونډه کې ګډون کوونکي د لکی مروت سیمې سینیټر سلیم سیف الله د لړکې شوې غونډه په حق له صدا رنګ وویل دغه منصوبې د فاټا سیکریټری او مشر مسر علی شاه سره چې کله موږ تماس ونیول نو هغوی د مصروفیت له وجې مشال لیډو سره خبره ترې ونه کړې. بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دغه ډیم د جوړېدو وروسته ګټې ډېرې دي خو له دوی ته نقصانات هم ډېر دي او باید حکومت دوی ته هم پاملرنه وکړي. د شمالي وزیرستان یوسف هارون مشال لیډو ته صدارنګ وایي دا گورنر هاوس نه خوره شوی خبر پانه کې دا هم ویل شوی دی چې د دې ډیم یوازې د بجلی جوړون علاوه غیر چاپیر سیمو او ولستا یو شمیر ګټي دي. دا دغه ګټو په خلا سینیټر سلیم سیف الله صدارنګ وایي یادونه ولله چرواپډا چیرمن سید رغب شاه وینا تر مخه د نړیوال پرمختیایي امریکایي ادارې یو ایس ایډ په مرسته جوړیدونکي د ډیم باندې با 50 ارب روپې لګخ راځي. دا به 3.8 میگاواټ بجلی پیدا کوي او دین علاوه به 3.5 لک اکړ ځمکه د سره آباد شي او د سره سره به د سیمې بازارګوز ونان پر روزګار هم شي. دوی دا خبره په ډاګه کړه چې راتلونکو دوه مکالو کې به دا منصوبه سر ته ورسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، دا یو تیروتنه وشوه، یو داسې پرومو چې موږ نه غوښتل په دې وخت کې تاسو ته واورو. تاسو واورئ دا راځو خپل یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع کرک کې د خټکو قبیلي خلک وایي چې که حکومت د دوی په سیمه کې د راوتلیو تیلو د صفا کولو فابریکې یا ریفائنری بلې کومې سیمې ته د انتقالولو فیصله وکړي نو پر ضد به دوی شدید احتجاج وکړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال په دغه اړه تفصیل لري.
د سولی پښتونخوا په کرک ضلع کې ډېر ګیس او تیل راوتلی دي. حکومت د تیلو د پاره یو ریفائنری جوړول غواړي خو ځینې حکومتي چارواکي لګیا دي دا ریفائنری د خټکو د سیمې نه بل ځای ته بدلولو کوششونه کوي. د خټکو مشران وایي چې دوی به دا ریفائنری بل ځای کې جوړول کله هم برداشت نه کوي او که حکومت بیا هم داسې وکړل ټول خټکو به بیا غټ احتجاج ته ملا وتاړي. په دغه لړک کې د خټک کیتیا تنظیم یو مشر محمد ولی زاید خټک په دارنګ ژغېږي.
کارات کو ډیر پسمانده ضلع دو نو حکومت کوشش لا چې دا ریفائنری دې نه بدل کړي چې تا بل کې لګي زاد کرت قوم سره کرت خال کو سره خټک قوم سره دا ډیر یو ځای دا نه کوي او کچېری بیا دوی یې چې نامو له خمخا کو نو دې کې بده کار خلک دې ریزیسټنس کوي دې نه ګډرا امن او امان مسله ها جوړ شي.
سیاسي سماجی کارکون ایوب خټک زیاته
حکومت
پښتونخوا په صوبایي حکومت شه د کرک د سیمینا شزینا نمائنده میر سلطانه خټک د کرک د اوسیدن کې لورنا کوي او زیاتوي چې زه او د ما سره د سیمینا نور نمائندگان به هڅه کوو چې دا ریفائنری په کرک شه ولاګیږي. د کرک اوسیدن کی ویائی چې د تیلو ریفائنری خود دوی خپل حق دی. حکومت په کار ده چې د کرک په مځکه کښې خوندي نور قیمتي معدنیات راوباسي چې حکومت ته یې فایده ورسي او د کرک د اوسیدونکو تقدیر ورسره بدل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په رسنیو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستل کېدو خبرونه غلط دي، خو زیاتوي چې په دې اړه یې له اړونده اخواو سره خبرې روانې دي او کېدای شي چې ډېر زر د سولې بهیر د کامیابولو لپاره په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستل شي. د سولې د عالي شورا په وینا په دې وروستیو کې له پاکستاني جیلونو خوشي شوي طالب مشران افغانستان ته نه دي ورغلي او په دې اړه به له پاکستاني حکومت سره خبرې کوي. بشیر ګواخ په رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې افغان حکومت مخالفه طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانستل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مشر غړي اسماعیل قاسم یار مشال ریډیو ته وویل چې د قطر چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي او که څه هم دغلته د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کوم دفتر نه دی پرانستل شوی، خو په نږدې راتلونکي کې یې امکان شته.
دا به موافقه چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ شوی دی، د دې په لحاظ یو دفتر چې مقصد یې یو ځای دی چې هلته به بین الافغانی دیالوګ شروع شي او یو آدرس به یې چې تماس نیولو لپاره تفصیلات فراهم وکړي. دا انشاءالله به نږدې راتلونکي بیا پرانستل کېږي، تر اوس پورې رسما پرانستل شوی نه دی.
له دې وړاندې عربي رسنیو خبر ورکړ چې د قطر په سر ښار دوحه کې د افغانستان د سولې د بهیر سره د مرستې په لړ کې د افغان حکومت په خوخه د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شوی. دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو سره د مذاکراتو د کېدو د پرمختګ په لړ کې پاکستان هم ځینې طالب مشران له بنده خوشي کړي، خو اسماعیل قاسم یار وایي دا کسان افغانستان ته نه دي ورغلي.
مونږ وایو چې دا موضوع په نږدې راتلونکي پاکستاني چارواکو سره سپینه وکړو چې د دوی سرنوشت څنګه شو، که دوی غواړي چې کابل ته راشي افغانستان ته راشي هم باید معلوم شي، یا که چیرې دی باندې تللی د پاکستان نه. تر اوس پورې خصوصا زه دا معلومات نه لرم.
خو د سیاسي چارو کارپوه د طالبانو د وخت یو چارواکي وحید مجده وایي په قطر کې ځینې نور مهم طالب مشران شته چې د مذاکراتو په کامیابولو کې مهم رول لوبولی شي.
تقریبا ټول اړخونه پوهېږي چې په قطر کې لس کسان د طالبانو د سیاسي دفتر د صاحب آغا په مشرۍ هلته اوس همالته دي. نو هلته داسې یو ځای دي چې دا کسان سره یو ځای دي او دوی صلاحیت لري او کولی شي چې په ډېرو مسایلو کې تصمیم ونیسي. طیب آغا نه بغیر هلته شیر محمد عباس ستانکزی دی چې د طالبانو په وخت کې د خارجه چارو موین و او بیا د صحت عامې موین و. دی په خپله په هندوستان کې تحصیل کړی دی، ښه په انګریزي ښه خبره کولی شي. هلته شهابالدین دلاور صاحب دی. نور کسان هم شته دی چې پخوا د طالبانو په وخت کې په سفارتونو کې دوی دنده درلوده او کارونه کړي دي.
وحید مجدا زیاتوي چې په قطر کې میشته دا طالب مشران نیغ په نیغه پر ځمکه جنګیدونکو طالب استوالو سره اړیکې نه لري، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر رسمي استازي دي، نو ځکه کولی شي جګړې ته د پایټکې کېږدي.
ګوره دا کسان چې دي د ملا محمد عمر لخوا ټاکل شوي دي هلته تللي دي. دا ضروري نه ده چې دوی باید په لاندې کشه طالبانو باندې نفوذ ولري. دا کار د ملا محمد عمر دی او دا کسان د هغه لخوا هلته لیدل شوي دي چې هغه صلاحیت چې ورته ورکړل شوي دي د هغه صلاحیت په بنیاد باندې خپل تصمیمونه ونیسي، خلکو سره خبرې وکړي او که په کوم ځای کې کوم مسایلو کې څه لویې فیصلې ته ضرورت وي بیا د مشرتابه سره په تماس کې شي او له هغه لارې څخه مسایل حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي هم په دې وروستیو کې امریکې ته د خپل سفر په مهال وویل چې نوموړی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما طالبانو ته په دوحه کې د دفتر په پرانستلو سلا شوي دي.
د بشیر ګواخ رپورټ مو اورېدو. اوس ورځو ګلایاس ته چې د خبرونو لنډیز ترې واورو.
په پیښور کې پولیسو د خیبر ایجنسی مظاهره کوونکو ډزې کړې چې د لسو نه زیات کسان پکې ژوبل شوي دي. په پاکستان کې مخالفو ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ټول ټاکنو لپاره دقیقه نیټه اعلان کړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک د منهاج القرآن ګوند مشر تل قادری او د هغه پلویانو ته د تیت فرق کولو خبرداری ورکړې دي. پاکستان او هند په لانجمن کشمیر کې د کنټرول پر کرخه روان تاوتریخوالي د کمولو او د لسیزې زور ډزبندۍ پر ځای ساتلو سلا شوي دي. د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ یو شمیر خلکو د وسله والو طالبانو پر ضد پاسون کړی او هغه امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د طالبانو د مړو سپکاوی کړی مجرم وپیژندل شو او د امریکا ولسمشر د ټوپک د کلتور د مخنیوي لپاره یو پلان اعلان کړی دی.
ګلیاز اوریدونکو، اوس زمونږ بل همکار رحمد الله د پاکستان د نننیو ورځپاڼو د اداریو غټی کې راټول کړی دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری لانګ مارچ ته خپل وینا کې وویل چې ترڅو زموږ مطالبات ونه منل شي موږ به د اسلام آباد نه واپس نه ځو. ادارې لیکي چې سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو او فوزي مشورولۍ له پکار ده چې د مشاورت وروستو یو کړنلارې جوړه کړي چې موجوده وخت کې ملک د کوم بحران سره مخ دی دې نه راوباسي. ادارې لیکي چې د حکومت او اتحادیانو هم دا ذمہواری ده چې ملکی مفادات لپاره په فوري توګه مشاورت وکړي او یو داسې لار راوباسي چې سلی پر هواره کړی شي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې خیبر پختونخوا کې د فوز موجودګۍ نه علاوه د سکیورټي صورتحال کې خواله را نخلې نو په کار ده چې ملکند او سواد کې ټول انتظامات صوبایي حکومت ته وسپارل شي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت دوران د نه ترهګرۍ مخ په زیاتیدونکو واقعیاتو لوجه پریشان دي او د لړکی په صوبه کې امن راوستلو لپاره فوز د انتظامیه سره مرسته کوي او د زنو سیمو په حالاتو کې بهتري هم راغله دي. خو اوس وخت راغله چې په دې سیمو کې په اصلاحاتو عمل درآمد وکړي شي او بې درکه کسانو په شمول د نورو یو شمېر مسلو حل دراوويستې شي چې دا شاند اولس او ریاست ترمنځ کملریواله پیدا کیږي هغه ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پیښور های کورټ د پیښور په شمول ټوله صوبه کې د اوبو خراب پایپونو او صفایي ناقص صورتحال په ضد اسخود نوټس کیس کې د بلدیاتو سیکرټر ته حکم ورکړي چې وی میاشتې دننه د پیښور کې د اوبو خراب پایپونو بدل کړي. ادارې لیکي چې پیښور های کورټ د مختلفو اولسي مسلو حل لپاره مخکې هم احکامات جاری کړي دي خو که د صورتحال جایزه واخستې شي نو صوبایي حکومت پر خاطرخه عمل درآمد نه دی کړي. ادارې لیکي چې د موجوده حکومت موده په ختمېدو ده، نو هیله ده چې متعلقه چارواکي به د لړکی خپل زاړه روایت برقراره ونه ساتي او اوبو پایپونه به بدل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې د بلوچستان صوبې د روانو حالاتو په یادولو سره لیکي چې د پاکستان پوځ یې په آرامه کولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا لاس انجلس ټایمز امریکایي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د مرستو رسولو او د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره د غلطۍ او د پام وړ شمېر امریکایي پوځیانو ساتل ضروري دي. د دواړو مقالو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې د بلوچستان د موجوده حالاتو په اړه پوښتنه کوي چې څنګه بلوچستان د پاکستان پوستا حواله کړل شو چې د وړاندې نه دغې تر واک لاندې وو. ورځپاڼه دویمه پوښتنه دا کوي چې پوست د تیرو لسیزو راهیسې په دغه صوبه کې د امن پر ځای کولو کې ناکامه شوې ده او د پوست د وتلو زیاتره غوښتنې د مخکې نه د سیاستوالو او مدني ټولنو لخوا شوې دي. ورځپاڼه لیکي د متحده قومي مومنټ او د عوامي نېشنل ګوند د دواړو لخوا کراچۍ پوځیانو ته د سپارلو غوښتنې شوې. مقاله لیکي د خیبر پختونخوا په ځینو برخو چې فاټا او سوات پکې شامل دي الته د پاکستان پوز اوس هم موجود دی او اوس هم پر دغو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د بد امنۍ او په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي پوز هیڅکله د دې جوګه نه دی چې حکمرانی وکړي که څه هم هغه د لږې مودې لپاره هم وي. مقاله لیکي یو امید داسې شته چې د پاکستان جنرالان د پوځي واکدارۍ د تاریخ نه سبق ایسته کړي. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په هلمند او کندهار ولایتونو کې د طالبانو مرکزونو ختمولو کې تر کافي حده کامیابی ترلاسه شوې دي. د کالونو راهیسی چې په افغانستان کې کوم تشدد سیوا شوی و، نو د وړاندې کالونو په مقابله کې تیر کال د جنوري نه تر نومبر میاشت پورې د وسلوالو لخوا بریدونو کې 5% کمی شوی دی. خو مقاله لیکي د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې اوس هم نامکمل دي، او تر دې چې د تیرو سو کلونو نامکمله او کمزورې لاسته راوړنې به قائم ساتل تر هغه ممکنه نه وي تر څو چې امریکا په بشپړه توګه د افغانستان سره مرستې جاري ونه ساتي. مقاله لیکي د ټولو مرستو د ورکولو او د لویو ترهګرو پر ضد د ځانګړي عملیاتو صلاحیت برقرار ساتلو لپاره به د امریکایي سرتیرو تر کافي حد موجودګي پکار وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر
سي. اوریدونکو، د ایران پارلمان د داسې قانون پر جوړولو غور کوي چې لمخې به ک د یوې خزه خاوند، پلار، ورور یا نیکه دا غي بل کوم هیواد ته د سفر کول مخالفت کوي نو پاسپورت به ضبط کولې شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي سانګې په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې تفصیلي له مليحه امیرزاده اورو.
د ایران د پارلمان کمی امنیتی کمیټي په یو قانون غور کوي چې ورسره کې دیشي په هیواد کې د خزو په سفر لا نور بندیزونه ولګول شي. د اوسنی قانون تر مخه د 300 کالونه کم عمره ایرانی لکانو جینکه باید سفری دستاویزونه ترلاسه کولو نه مخکې د مور پلار اجازه تلري. د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د 300 کالونه زیات عمر لرونکي جینکو سره باید د پلار یا نگران لخوا لیکل شوی اجازه وي، او واده کړي خزو ته پکار ده چې د دستاویز اخیستلو لپاره د خاوند رضا شامل وي. تر غور لاندې یاد قانون چې په 290 سیټونو مشتمل پارلمان ته وړاندې شوی، کچاري د خزې نگراني د سفر خلافی او یا سوچي بدل شي نو لمخې پاسپورت ضبط دي شي. په امریکا کې میشت یوې وکیلې مهرنګیس کار د آزاد اروپا ایرانی څنګه تویلی چې دغه قانون یو بل ګام دی چې په هیواد کې د خزو د سفر کولو حق به محدود کړي. دا وای مخکې به چې کله د خاوند ذهن بدل شو، هغه به د خپلې فیصلې په هکله یو رسمي خط انتظامی ته واستولو. خزه به چې کله هوایی میدان ته لاړه نو پته به ورته لګېدا چې د خاوند د مخالفت له وجې په سفر بندیز دي، خو چا به ترې پاسپورت نه اخیستلو، بلکې هغې به دا د ځان سره کېښودلو چې له هیواده به نه شوه وتلي. خو اوس د ښځو د پاسپورټ ممکنه ضبطېدل یو نوی بندیز دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د پاکستانی ورسپانې ډان پر وپاڼه په یو مقاله کې ویل شوی چې د منهاج القرآن ادارې مشر طاهر القادری د اسلام آباد د خپل لانګ مارچ او جذباتي ویناو پترس کې د پاکستان ولس يرغمل کړی دی. په مقاله کې پوښتنه شوې چې نوموړی څرنګه د هغه خلکو د ستونزو حلولو دعوه کوي چا چې کله هم دته ووټ نه دی ورکړی. د مقالې نور تفصیل لدې لنډې دمې ورستاوري. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان پر وپاڼه د لیکوالې عارفه نور په یو مقاله کې راغلي چې لکلونو راهیسې ځینو څېړنکارانو د اسلام پاله ډلو لخوا د اسلام آباد حکومت د نیول کېدو احتمال څرګندولو، خو یو چا هم دا نه انګیرله چې د بریلوي مسلک یو انګریزي ویونکی چې د ترهګر او ځان وژونکو بریدونو پر ضد فتوای ورکړې به د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ مشري کوي. لیکوال وایي ډاکټر طاهر القادری چې نخو خوي څوک ورته مولانا وایي په دې یخ یخنۍ کې چې د پاکستان خلک د ژوند له بنیادی اسانتیاو څخه محروم دي، د غچ اغستلو لپاره میدان ته وتلی دي. مقاله زیاتوي د تیر کال دسمبر راهیسې چې نوموړی پاکستان ته داخل شوی، په خپلو ګرمو او جذباتي ویناو سره پاکستانی ولس یرغمال نیولی دی. د مقالې په لیکنه د اسلام آباد لانګ مارچ ته د قادری تر وینا وروسته ځینو خلکو وانګیرل چې نوموړی د پاکستان د خلکو د ستونزو حلولو د یو بل دعویدار عمران خان ځای ونیو. مقاله کاږي په پاکستان کې د چاپی او تصویري رسنیو لیکونکو او سیاستوالو د قادری د هغه وخت کیسې او عدالتي مقدمې چې نوموړی کله د نواز شریف له کورنۍ سره ډیر نږدې و او بیا وروسته مخالف شو، د ده د دورنګۍ او دروغو سیاست ښکاره کولو په موخه خلکو ته وریادې کړې. دغه راز اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي کوونکو کسانو د سزا د پاکستاني قانون په حق له هم قادری په مختلفو وختونو کې بیلابېلې خبرې کړې دي. همداراز نوموړی په یو ویډیو کې ښودل شوی چې څنګه خپل پیرویانو ته د خپل هغه خوب کیسه کوي چې د په خبره د اسلام پیغمبر ورته پکې راغلی وو او د یو پارسا سړی په توګه وپیژند. لیکوال عارفه نور وړاندې وایي قادری د پاکستان په قومي سملای کې د خپل ګوند پاکستان عوامي تحریک په استازیتوب ګټلې یوازینی چوکۍ هغه وخت په اعتراضي توګه پریښوده کله چې د سملای د پاکستان د پوځ پخوانی مشر پرویز مشرف ته د یو قانون په ترڅ کې د هیواد د ولسمشر چوکۍ هم ورکړه. د خپل دغه اقدام وروسته قادری په خپل خوخه پاکستان پریښود او د کینیډا په یخ هیواد کې ژوند کول پیل کړل. په مقاله کې پوښتنه شوې چې قادری د چا لپاره د وخه راتلونکي هیله له ځان سره لري. آیا د پاکستانی ولس لپاره چې د تای کله هم ووټ نه دی ورکړی، د غربي طاقتونو لپاره چې د ترهګرۍ پر ضد د پیپلز ګوند حکومت له ناکامه کېدو وروسته یې د پاکستان پر لویو سیاسي ګوندونو اعتماد له لاسه ورکړی، او کنه د پاکستانی پوځ لپاره چې ویل کېږي د مهال دیوه نوي ملګري په لټه کې دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو تنظیمونو مشرانو تېره ورځ په کراچۍ کې د خپلې یوې غونډې په ترڅ کې د طاهر القادری د اسلام آباد د لانګ مارچ مخالفت وکړ. دغه مشرانو په خپلو خبرو کې د منهاج القرآن ادارې د مشر لخوا ویناوي د پاکستان د ولس د رایو پر ضد وبللې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د شورو په ورځ په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم وومن اکشن فورم غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې د بشري حقونو رهنما انیس هارون وینا وکړه او زیاته یې کړه چې په اسلام آباد کې د منهاج القرآن ډلې د مشر لخوا لاریون او احتجاجي ناسته په پاکستان کې د جمهوري نظام د ختمولو هڅه ده. نوموړې زیاته کړه چې د مولانا طاهر القادری لخوا د پارلیمنت په حواله سپک لفظونه کارول د ولس د رایو په ضد عمل دی. میرمن انیس هارون د ډاکټر طاهر القادری غوښتنې غیر قانوني وبللې. دی وای مونږ د طاهر القادری د غیر آئینی غوښتنو او د ناټاکلي فوجي او ولسی عبوري حکومت د جوړولو مخالفت کوو. مونږ د جمهوریت په خلاف د داسې سازشونو مخکې هم مخالفت کړی دی. د خلکو په رایو جوړ شوي حکومت ته مستعفی شوی حکومت ویل د خلکو د رایو د جمهوري حق توهین او سپکاوی دی. د نوموړي په خبره که څوک غواړي چې په ملک کې څه ډول بدلون رامنځته کړي، نو په کار ده چې د ولس څخه رای ترلاسه کړي، پارلیمنت ته لاړ شي او د پارلیمنت له لارې په جمهوري او آئینی طریقه بدلون رامنځته کړي. انیس هارون زیاته کړه چې په آئین کې د رامنځته شوي شلم ترمیم په اساس د ټاکنو وسنۍ کمیشن جوړ شوی دی او دا واک یوازې او یوازې دې کمیشن ته ترلاسه دی چې د رایج وصولو سره سم عبوري حکومت جوړ کړي او ټول ټاکنې وکړي. یو داسې مذهبي ډله کوم چې رجسٹر شوی سیاسي ګوند هم نه دی، دا د جمهوري عمل د لاندې جوړ شوی قانون نشي چیلنج کولی، او نه داسې ګوند د ټاکنو عمل د خپلو ګټو لپاره د کارولو حق لري. دا واک یوازې او یوازې د ټاکنو آزاد کمیشن ته پارلیمنت د قانون سازۍ له لارې ورکړی دی. غونډې ته د عورت فاونډیشن مشرې مهناز رحمان، عطیه داود او د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو یو شمېر نورو ګوندونو ښځینه مشرانو ویناوې وکړې او وی ویل که د جمهوري نظام په ضد قوتونه خپل غیر جمهوري رویه پرې نږدي، نو د دوی په غږ به د پاکستان مېرمنې هم سړکونو ته راووزي او په ملک کې د جمهوري نظام ننګه به جاري وساتي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو، مشال رډیو،
السلام علیکم.
د مشال
رډیو
00 20 22 11 22 21. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې یوې غیر دولتي ادارې کانفلیکټ مانیټرینګ سنټر په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې تیر کال په ټول پاکستان کې شویو د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 4000 کسان وژل شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې د یادې مودې ته تر هغه د پیښو 80% په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې شوي دي. نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې.
د پاکستان په اسلام آباد کې یو غیر دولتي ادارې کانفلیکټ مانیټرینګ سنټر یا د شخړو د سار مرکز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په 2012 کال کې په ټول پاکستان کې د ترهګرو ډلو په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان او القاعده لخوا په سلګونو بریدونه ترسره شوي دي. دغه راپور کې راغلي چې 80% بریدونه یوازې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې ترسره شوي دي. د دغو بریدونو د شمیرې او په دغو بریدونو کې څومره ولسي وګړي او امنیتي سرتیري قرباني شوي دي، د دې پوښتنې جواب کی د یاد شوی اداری ڈائریکٹر عبداللہ خان وائی.
2012 کے دوران ہم نے جو وائلنس ریکارڈ کیا ہے وہ ملیٹنٹس کی طرف سے
مش په 2012 کال کې د هغو پیر شمیره را ټوله کړې ده چې د ترهګرو لخوا په عامو وګړو، امنیتي سرتیرو او نورو ټولنیزو ځایونو کې ترسره شوی دي، او د هغو عملیاتو شمیره مهم راغونډه کړې ده چې د امنیتي سرتیرو لخوا د ترهګرو په ضد شوی دي او په کې عام ولس ترهګرو او یا امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د دغه ټولو پیر شمیره 1350 ده. په دغه ټولو پیر کې 3809 اویا کسان وژل شوي دي،
1851 او اسمه 3879 افراد جو هغه
پدغراپور کې راغلي دي چې دغه ټولو پیښو درې برخې په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې ترسره شوې دي. په دغه پیښو کې 1114 عام وګړي وژل شوي او 2314 کسان ژوبل شوي دي. راپور دی اتوي چې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا عملیاتو کې هم عام ولسته مرګ ژوبل اوریدلی ده. په دا ډول پیښو کې څه کم 200 عام وګړي وژل شوي او څه کم 350 عام وګړي ژوبل شوي دي. د شخړو د سار د مرکز ډایرکټر عبدالله خان نه مې وپوښتل چې دا شمیرې تاسو د کومو سرچینو له لارې راټولې کړې دي؟ نو هغه وایي،
ہمارے فیلڈ میں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، ہم میڈیا کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں اور وزارت دفاع اور وزارت
زمش کسان په دغه سیمو کې هم شتون لري او د دې سره سره موږ د رسنیو لاري او د وزارت دفاع او د کورنۍ چارو له وزارت سره هم دغه شمیره کړه کو. خو موږ ته دغه کسانو په اړه معلومات نه راکړل کیږي کوم چې د پوځي استخباراتي ادارو لخوا نیول کیږي. هغوی دغه تفصيلات بالکل نه پډاګه کوي. هغوی وایي چې د دې معلوماتو پډاګه کولو ورته د حکومت لخوا اجازه نشته. نو دا چې کوم معلومات دي، دا موږ یا خو د رسنیو یو در اپورونو څخه اخیستې دي او یا د خپل څارونکو څخه
میډیا څخه جو فګر اکټه کیه یا هماره خپل جو سورسز هه فیډ مې هماره فیډ رپورټر
اوسه. عبد الله خان ویل چې په دغه وجل شو کې 1300 هګر هم شامل دي او د دې ترڅنګ صد پاسه 1100 وسلوال پوزي او یا استخباراتي ادارو نیولي هم دي.
په ترکیه کې اسلام او دیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختي د ترکیه د دینی علوم یو پروفیسور وای
ترکیه د اسلام او ډیموکراسۍ په اړه لویه تجربه لري او د یو لارښود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورته وي، عام ارواح په هانه ورته وي او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده چې دا ډیر ضروری علم نه دي.
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونی زخبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هری پنځ شنبه یا زیارت پورز د ماپشن پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورز د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زر بستریزه روغتون د جوړېدو لپاره ځمکه معلومه کړې ده چې د دوی په خبره په راتلونکي کې به د روغتیا وزارت لخوا پرې کار پیل شي. په دغه اړه زموږ خبریال شاه محمود شینوارې رپورټ لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې اوس مهال د جلال آباد خر مرکزی روغتون ډیر کوچنی دی او مریضان زیات دي. والی ګل اغا شرزه وایي چې له دې وړاندې له روغتیا وزارت ته غوښتي وو چې په ننګرهار کې زربستری روغتون جوړ کړي، خو هغه مهال د مناسب ځمکې نشټوالی لوی ستونزه زیاده کړې و. د شرزي په خبره دوی اوس د روغتون د جوړېدو لپاره د غازی امان الله خان خرګوټي ته نږدې 400 جریبه ځمکه جلا کړې ده او اوس د روغتیا وزارت کار دی چې په دې ولایت کې روغتون جوړ کړي. مرکزی روختون مریضان زیاتی خو پرسونل وسایل او ځای بسنه نه کوي. د شیرزاد په خبره د ختیځو څلورو ولایتونو څخه هم د یو روغتون ته ناروغان لیږدول کیږي او همدا لامل دی چې کله ناکله مراجعین له دې روغتون څخه شکایت کوي. بلخوا په ننګرهار کې د عامې روغتیا له ریاست څخه شاوخوا 50 تنه قابلګانې له دوو کلونو زده کړو وروسته فارغ شوې. د چارواکو په خبره دغه قابلګانې به د دندې ترسره کېدو په موخه هغو لورو پرتو سیمو ته واستول شي چې هلته ښځینه ډاکټرانو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو، د افغانستان د علمي او اسلامي څېړنو مرکز د موږ او زموږ مسولیتونه تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار تر سره کړ. دا چې په دې سیمینار کې د خلکو پام کومو مسولیتونو ته واړول شو په اړه یې له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دا رپورت برابر کړی دی.
دغه سیمینار چې موږ او زموږ مسولیتونه تر عنوان لاندې جوړ شوی وو، د ننګرهار په علماو او قومي مشرانو سربیره ورته ځوانان هم وربلل شوي وو. په سیمینار کې یو شمیر پوهانو مقالې واورولي چې د اکثرو موضوع یې د پرتو ننګونو په وړاندې خلک خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کولو. د افغانستان د علمي او اسلامي مرکز سلاکار شمس الحق هاشمزي هغه نقطې په ګوته کړي چې افغاني ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده او دوی ورسره د مبارزې په هوډ راوتي دي.
موضوع د سولې د مجدد ادغام موضوع ده، او دومه د اسلام او دیموکراسۍ موضوع ده، او درېمه د اسلام او د اعتدال موضوع ده، څلورمه د ټولنیزو مکلفیتونو موضوع ده، د اسلامي ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې، او پنځمه د ښځو د حقوقو موضوع ده. چې ترڅو دوی د دغه سیمینار هغه مفادات او ګټې د دې څخه واخلي او د خپل مسؤلیتونو په درک او احساس سره دی نورو ته د ممبرونو د ټولنو د نورو اجتماعاتو د لارې ځینې ورسوي.
د ننګرهار د حج او اوقافو د دارالارشاد مدیر احمد ولی وایي چې علمای کرام کولای شي چې په ډیره خطوګه ولس خپل مسولیتونو ته متوجه کړي.
نن زموږ وطن کې جنگ دی، پکې ډیره دارنګ بد حالت دی، پکې يرغلونه دي، پکې دغه په ارتباط باندې باید مونږه پوه شو، دا درکو فلم فلم په دې باندې خبر کو، د حل لارې چاري ولټو، څنګه وکول شي مثلا د خپل ملک ته صلح راوړو، د امن راوړو، کومه خپل علماو ته متوجه شو، خپل مشرانو ته متوجه شو، ان شاء الله دا ټول مشکلات ستونزې به حل شي، همدارنګه هر سړی خپل مسولیت درکې.
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون مرستیال نورزیال لودین وایي سی چې په دغه سیمینار کې واوریدل دوی به په خپل چم گاون کې تبلیغوي.
دا کوم موضوع چې یعنی دلته مونږ یاد کړ، لکه فساد اداري و، د ښځو حقوق و، د اسلام له نگانه، د اسلام اعتدال و، دغه مونږ په خپل کلو باندو کې او په خپل وظیفه کې به نور ته تبلیغ کړو.
د مولانا سید الرحمن په نوم یو تن وایي چې په ټولنه کې اعتدال د اسلامي نظام جز دی، او دوی به د ممبر له لارې خلک اعتدال ته وربول.
دغه څومره وایي چې دلته اوس په حال جریان لري او دا موضوع روانه ده، چې اعتدال دی او که د حزو حقوق دي. دغه منګه په 1400 کال مخکې چې هغه د اسلام یو اصول دی او پېښه د عام ادم بیان کړی دی او کړیم دی او تبلیغ کړیم دی د منابر لري او به هم کوو.
د افغانستان د علمي او اسلامي مرکز چارواکي وایي چې لننګرهار پرته په یو شمیر ولایتونو کې ورته سیمینارونه جوړ کړي، او په پام کې لري چې په پاتې ولایتونو کې هم سیمینارونه جوړ کړي، او د پرتو ننګونو په وړاندې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله بدې چې سکول مو سبا
چې موږ بالي اوراز راوتی موږ باجول بیرته دی لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندی هیلی
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې د خپل یو نوی پروګرام په ترڅ کې د پېښور پوهنتون 2200 زده کوونکو ته لیپټاپ کمپیوټرونه ورکړي. په دې لړ کې ویل شوی چې هغه زده کوونکي چې په خپل امتحانونو کې له 80% زیات نمبر یې غستې وي به د دغه حکومتي انعام حقدار ګرځولی شي. تفصیل د اسرار اتل په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت پېښور پوهنتون ته د نوي سهار پروګرام لاندې د یو شمېر لیپټاپونو ورکولو پریکړه کړې چې تر مخه به 2200 زده کوونکي له دغه اسانۍ ګټه پورته کولی شي. دا کمپیوټرونه به د اهلیت په بنیاد هغه زده کوونکو ته ورکولی شي چې په خپلو اخیری امتحانونو کې 80% یا له دې زیات نمبر یې اخیستي وي. د یاد نوي سهار سکیم د لیپټاپونو د ویش او کړنلارې په اړه د پېښور پوهنتون ویاند اختر امین مشال ریډیو ته وایي.
خیبر پختونخوا کې چې کوم پوهنتونان دي چې بی ایس او ماسٹر ولا سٹوڈنٹان دی تغیر لپاره دی 5000 لیپ ٹاپ چې کوم دی اعلان کړو. حکومت لاړه خځې کوم دی خاتونه جاری شو ټول پونتونانو ته. پېښور پونتون کې اول 1300 کسان موږ سره چې کوم دی هغه رېجستریشن کړو. تقریبا 2200 د پېښور پونتون چې کوم دی هغه ماسینونو ته لیپ ټاپ ملاويږي.
دې زیاته وی چې حقدار اوس د کوونکو ته په وزیر اعلی هاوس کې د روانې میاشتې تر اخیره دغه لیپ ټاپونه سپارل شي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې کوم دی هغه پېښور پونتون ته راتلو والو اوس د ځخکاری چې کېدی شي او مغلطه اس سټوډنټان منګه ابوجو عمل ته تقسیم شي.
د پېښور پونتون د داخلي د چارو رئیس ډاکټر حزب الله خان مشال ریډیو ته وایي چې د لیپټاپونو لپاره د لوړو زده کړو څنګه ځان ته یونټ جوړ کړي چې مقصد یې د غلار کې د پونتون سره مرسته کول او حقدار زده کوونکو ته د لیپټاپونو ورکول دي.
موږ ټول ډیټا ورکړه په تقریبا 2500 کسات برابر شو چې چا د 70% او 80% زیات نمبر یې په اخیری امتحان کې د 20 سټوډنټانو لپاره د لیپټاپ ورکړي. نو دیس سلور کال په یونیورسيټي کې تیرې سلويختو ډپارټمنټس کې موږ بي اس پروګرام چلو نو زموږه تعداد زکه زیات
د یادول وړ دا چې د یاد پروګرام لاندې به د لوړو زده کړو د سانګې د بندوبست لاندې د خیبر پښتونخوا شپاړس پوهنتونونو ته 15,000 لپټاپ کمپیوټرونه د روانې میاشتې تر اخره ورکول شي چې زیاتره شمیره پکې د پېښور پوهنتون د زده کوونکو ده د پېښور پوهنتون د چارواکو په وینا د غلړ کې ټوله کاغذي کاروایی شوې ده او د پوهنتون 2,500 زده کوونکو ته به د اهلیت په بنیاد لپټاپونه ورکول شي اسرار تل مشال راډیو پېښور
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي خود مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت سکوي
موجوده حکومت او د مشرب حکومت کې ډیر فرق دا اولنی زنګوي په پاکستان کې واحدي کې دي تړونه کې دي نو هغه په تهلو شي چې دوی عربې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې آل پاکستان فوټبال ټورنمنټ پیل شوی چې د پاکستان د یو شمیر سیمو سربیره د قبایلي سیمو او د افغانستان له خوست څخه هم لوبغاړي برخه پکې اخلي په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال راکوي
د خیبر پختونخوا ضلع بنو په ډګر آل پاکستان ڈی آئی جی ملک سات شهید فوټبال ټورنمنټ دوام لري چې پکې د خیبر پختونخوا پنجاب بلوچستان جوب او قبایلی سیمو ترڅنګ د افغانستان خوست نه هم لوبډلې برخه اخلي او د لوبې د کتلو لپاره روزانه د غلطه په سلګونه تماشبین را جمع کیږي تیر ورځ اولنې لوبه د شمالي وزیرستان میران شاه خان کلب او د بنو ینګ 11 ټیمونو ترمنځ وشوه چې میران شاه خان کلب د صفر په مقابله کې په یو ګول سره د غلوبه په خپل نام کړه دویمه لوبه د میران شاه پی 11 او کرک ټیمونو ترمنځ وشوه چې میران شاه پی 11 د صفر په مقابله کې په دوه ګولونو سره بریا ترلاسه کړه د دې ټورنمنټ ارګنایزر اسرار خان وایي د ټورنمنټ جوړولو مقصد یې دا و چې خلک د مثبت سرګرمو او خوشحالۍ په طرف متوجه کړي
د ټورنمنټ امیر دا مقصد ده چې ان شاء الله ولزي چې د بنو دګری بوندا چې میر بهترین فوټبال شو کو یعنی بنی علاقې کې مدو بهترین علاقې دو وو امن پرست خلک ده وو امن خوشحالي ټول پاکستان د کبایری علاقې پاکستان کونه کونه ناشش پلیرون ردریمي او دا ټورنمنټ سره لګیا دي حصہ وخلي
د میران شاه خان کلب ټیم کیپټن رحمان الله وای د میچ په ګټلو سره ډیر خوشاله دي دوی اوه په وزیرستان کې د فوټبال ډیر ټیلنټ موجود دی خو ورته سہولتونه هیڅ نه دی ورکړل شوی
میشته مشاهده پر د عوامو د پر فوټبال وکړلو چې عوام خوان ونه وخدي دی نه او میر څنګه بس حالات یو داسې سوي دا خوان نه شته چې کمی څنګه لا تر تاګ ورو تاګ د ش ډیر میشته کوم مسله وي او میشته د سمرا عبدالطا پلیرون دی دا غونټ پاکستان د سمرا زین دی میشته کا پښله بدلی ای له بیجی اکثر په ډیپارټیشن میر ډیر کې نه کړی دی میشته ګراوند یو ډیر غټه مسله دی چې میشته
ینګ کلب بنو کیپټن زبیر محمد وای په نن حالاتو کې د بنو فوټبال کمیټې له طرفه په خپل مرستو سره دومره لوی ټورنمنټ جوړول د ستاینې وړ دی
ټورنمنټ کمیټې ډېر شکر گزار یم چې دا قسم ټورنمنټ د شای موقع لکه میش د پورې ښکایي اب مسه قسم دې تاسو فند سن دې ملو شوې او بلوان دې پر دې تاسو شغل جوړ کړه د لکه څنګه چنن لاګیا دې خوشحالی پہ
د بنو زلی سپورتس افسر انور رشید چې د لوبې د کتلو لپاره راغلی و مشال ریډیو ته وویل د غیوا ډیره مثبته سرګرمی ده او د انتظامی له طرفه چې څومره کېدلې شي ورسره به مرسته کوي
لکه ډیسټی کوارډینیشن افسر صفا ویلې چې تاسو لوبې کوي به زه امداد کوم اوس مطلب دا چې ګراوند مې دي ته فری ورک را ده فیسیلیټیز کمره چینجینګ روم چې سیم رمینه کوي بهرل دی وې سو بیا دې ډیسټی سره خبره کوي چې را دي ته ډیر مالی امداد ٹیم رکھائی میز پہ 18-19-20 مدد پشاور سے یو دے ملک سات سپورٹ ٹرسٹ والا سو پروگرام دا پیگے سے بے زدہ خبر رکھا ہوں چی میز دے گے نصر دیتا انمات رکو دا کسون لگیا دی خلق اور مزگر سے مرا خلق رون دا ٹینشن ختم دا
دا یدوان دا چی دا غا ٹورنامنٹ دا 2012 کال آخری میاشتے شل منٹے سخا پیل شوے دے چی دا روان فروری میاشتے تر نیمائی پورے با سر تا ورسی دا منگوٹی سرا
گرانو مینا والو قدر منو کمر گل تماشال ریڈیو پرونے ہمیشہ ازاور میں ڈیر دلچسپ خادا خوش میں دا ڈیر جالب پروگرام نے لری خدا دوں کی چستا تم کو